درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان په خوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وی افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له حامد کرزي سره پر مفصل مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو. خبرونه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پراتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې باخبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو لیستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستان د پوځیانو ایستل ګراندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي رادیو ته ویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او د پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم یشت پوری افغانستان ووزی. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیه په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین زیاد د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي شغلی زیاد چې د دفاع وزارت لوی درستیز هم دی د دفاع وزیر اسد الله خالد تر بشپړ رغېدو او بیرته راستنېدو پورې د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. د غرض د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستل په توګه ګمارل شوی دی. د دوه نوي ګمارونو هدف د امنیتي سکتور په مشرتابه کې اړین اصلاحات پلل شوی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې الوتکه نسکور شوه. د دفاع وزارت په ویلا مې کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل، د وسلوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا او یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو ګډون کړی وو. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپټر نسکور کړی. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوی دي. د اعلامیې له مخې ښاغلی میاخیل د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره ټینګار وکړ چې د دې پیښې عملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. که څه هم دفاع وزارت د دغې هلیکوپټرې د لوېدو لامل نه شي، خو رسنیو د ځایي چارواکو او د هوایي ځواکونو د کارکوونکو په حواله راپور ورکړی چې د الوتکه د یوه غیر مسؤول قومندان علي پور د وګړو لخوا د پورته کېدو پر مهال ویشتل شوې ده. د قومندان علي پور ویان پرون ازادي راډیو ته منلی چې الوتکه احتمالا د دوی د وسلوالو سره په جګړه کې پراکټ لګیدلې. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علي پور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو. د سختو بادونو لکه نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلي شیرزي دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوې ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووېډ 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګ مشر هنری کرالي ویلي چې د افغانستان لپاره 112 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې 80 میلیون ډالر یې د نړیوال پراختیايي سازمان لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي کرالي په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي څو د افغانستان روغتیايي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پولي خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز په پاریس کې دی پرون په ویل مې کې ویل یوشت شزینه او نارینه بندیان چې یوازنی جرم د حقایق خبرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر یوشتمه د نوی مریض کال لمړی ورځ د خپل کورنۍ ترڅنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. د بیپل خبريالانو په سازمان کې د ایران د څنګه مشر رضا موینی ویل دغه بندي خبريالان چې له دلیل پرته نیول سوي په غیر عادلانه ډول محاکمه سوي او له حقونو بې برخې سوي دي باید ژر تر ژره خوشي سي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری خبريالان یې بندیان کړي دي. د بیپل خبريالانو د سازمان د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په نوم لړ کې له 180 هیوادونو څخه ایران په 103 کتار کې راغلی. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. دا موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خپره شوې ده. د خوشحالۍ نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د درې کلنې سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوشي احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوې د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاد سوي ده. د نړۍ په لسو خوشاله ودونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروې، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1993 ودونو نمونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو کانفرنس بریالی بولی.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حقل دستور هوادو یو مجلس جوړ شو.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو غور کوي. په اورزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي. خوستوال حکومت ګیله کوي چې په دغه ولایت کې لژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونډر ټیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې دغه سرویم نه ده شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځنۍ صفه 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی چې د مسکو په کانفرنس کې ګډون کړي مرکه درووړو، د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوامبر میاشتې پورې وغځوي. خو جو بایدن په خپل وروستي مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې، یعنی د می تر لومړۍ، له افغانستان د پوځیانو استل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې په کنټرول اغیز ونه لري. په دې موضوع ډیر راپورته وشي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه ټول عسکر وباسي. خو ویلي و کچېرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. کچېرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قدر کې لاسلیک کړی و موافقه شوې و چې د 2021 میلادي کال د مې میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه ښوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدې سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووځي او که ونوځي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په حق له پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حق له بحثونه تود شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه په کانفرنس یو ډیره بریالي غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکاري ډګر وي، نه د سترو هیوادونو د سیالۍ میدان. ملالی بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړي مرکه کې د مسکو کانفرنس ترڅنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتی حکومت د ګنګوسو او د طالبانو د دریس پاړه خبري کړې دي. په پیل کې په خوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت پاړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حقله دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې کې پاکستان ګډون هم مثبت خبرو او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبرو او بیا خصوصا چې افغانان په کې ناست د ټول هغه موارد وشت چې کانفرنس کامیابی باعث و ده، یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې پاکله د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې ډېر مثبت نقاط دا هم چې وروسته بیا اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د ترقي ژوندانه پیغامونه په کې کول زموږ په نظر ډېر عالي و.
تاسو د اعلامیه یادونه وکړه، کوم ټکي په ځانګړې توګه ستاسو په نظر مهم دي په دغه اعلامیه کې؟
ټول ټکي مهم دي. د افغانستان یو واحد افغانستان، باثباته افغانستان، د سولې خاوند افغانستان، ترقي او تعالی او خاطر روان افغانستان، هغه افغانستان چې انساني حقوق خوندي وي، هغه افغانستان چې د سولې حقوق خوندي وي او د دې د تعلیم او د غوډي لارې په برابر وي او متحد وي، او هغه افغانستان چې خلک خپل نوښت د حکومت مشرتوب د رای او د ملي اراده د لاري تعین کړی. دا ټول هغه نقاط چې موږ لپاره مثبت او خصوصا بیا لا ډېر مثبته خبره د ستوري هوادو همکاري د افغانستان په باب چې موږ هم ورته اړیو او غواړي، او هم د سولې لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده تر څو افغانستان د همکاري میدان وي، نه د تقابل او د ستوري هوادو د رقابتو.
کرزی صاحب، آیا د موقتی حکومت په اړه هم په دې غونډه کې خبري وسوي کنه؟
نه، په دې غونډه کې نه د افغانان د خوا په دې اړه خبره شوې ده او نه د خارجان د خوا په دې اړه خبره شوې ده. دا غونډه په مجموعي توګه د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د خپلواکۍ خبره شوې ده، دا چې د حکومت شکل به سوي او څنګه به پاکې نه سو دومره سوي چې دا ویل سوي دي چې افغانستان به د سولې خاوند وي، افغانستان به د امارت اسلامي دوباره راتګ به افغانستان ته نه وي. دا شو مثال په کوم سی وي دا چې افغانستان به سترنګ حکومت ولري دا نه وي.
تاسو په خپل د جر ټاکنو ملاتړ کوي او کده موقتی حکومت تاسو ته شش کاریږي؟
دا افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته جر او جر تر جر رسیدل غواړي. دا به ډیر اسانه وي که د طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه سلی سي او ګړندۍ او افغانان جر سولې ته ورسي. دا به کار ډیر اسانه وي، خو که هغه نه کیږي او د طالبان تحریک نه مني نو بیا د افغانستان د خلکو لپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل لخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بې هغه موقت غیر موقت د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو درکړل سي تاسو به وکی؟
نه ابدا، ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې نه د اقتدار په کوشش کې، زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبيعي په توګه د خپل خاورې د پرسوله واړم وړي ژوند دی وړي مکور دی تر څو د افغانستان بچان، د افغانستان ځوانان په هغه ډل کې، په هغه بچان کې، زما خپل بچان هم په خپله خاوره کې د خپل هیواد د معلم او استاد په تعلیم کې وده وکړي او د ښه تعلیم خاوندان شي او بیا ولار چې د باندې تعلیمونه وکړي او عالي تحصیلات وکړي او ځان ورسوي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. نو ارزو مدار چې هیواد هم سره ولري، هم ترقی ولري تر څو بچان په خپل هیواد کې ستر سي او د تعلیم خاوندان سي او د ژوند خاوندان سي.
تاسو د افغان ولسمشر دغه درز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو نه لاري حکومت انتقالې دای سي؟
انتخابات یو ښه اصل دی او دې ته مشتول متقید یو، خو دې ته باید وکړ چې آیا په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک و دې ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي خو ښه خبر ده، اما که هغوی دا نه غوښتل نه کېدله او سولې ته تاوان رسېدی او دا د تاسف او درد ډک او زاد افغانستان په دغه شکل بیا رسېدله او وشي دا لیدله په دواړو خواوو کې افغانان وژل کیږي، په دواړو خواوو کې د افغانانو کورونه خرابېږي او دوار افغانان دي که دلته ځوان شهید کیږي که هلته شهید کیږي دا د افغانستان بچیان دي. موږ باید د دغو افغان وژنې مخنیوی وکړو او دا جنګ یو پردی جنګ دی، خو دا د افغانانو جنګ نه دی. د دې پردی جنګ کې د پردو منفعت دی، افغانان پکې مري. زموږ ملي وظیفه اول دا ده او دینی وظیفه هم دا ده چې دا جنګ ژر تر ژر مخنیوی وکړو او دا وینه تویدنه بند شي. نو که دا د انتخاباتو له لارې کیږي ژر تر ژر او که دا بل لارو کیږي زموږ وظیفه دا ده چې مخې ونیسو پر هر لار چې کیږي او بیا د افغانستان خلکو د ارادې تمثیل پکې کوي.
تاسو وویل چې که طالبان مشارکتي حکومت ونه مني نو بیا باید نور بلې خواته باید څوک مخ واړوي. آیا ولسمشر غني باید استعفا ورکړي؟
نه نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه لازم وي. موږ افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وکړي. څوک دا غوښتنه نه لري چې یا دې حکومت پړنګ سي یا دې بل حکومت راسي. څه چې د سولې لپاره ضروري وي هغه اقدام باید وشي او دا اقدام د افغانانو په مشترک اراده وشي چې په هغه کې هم طالبان وي هم دا د جمهوریت خوا وي او دواړه د افغانستان د خلکو لپاره مشترک فیصله وکړي. هغه مشترک فیصله چې هر څه او د افغانستان د خلکو خوښه هغه باید عملي شي او د خلکو د ارادې تمثيل پکې وشي.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو غونډه کې یو وړاندیز وکړ. د ویل چې ارتیاوی روسیه چمتو ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نو آیا د هدف دغه دی چې د سولې د خبرو ځای بل دوه مسکو ته انتقال شي که څنګه؟
دوی امازګي ښکارا کړی چې د افغانستان په سولې کې دوی پرسته امازګي مرسته امازګي لکه دا چیرو درو کار کې شکل 2013 د نوومبر راځي تر نن پورې هلته دوه نو درې نور جرسې جوړ شوې په دوه کې بین الافغاني جرسې چې موږ راو د طالبان تحریک سره شنو ستلو خبر مسره وکړي او دا څلورم جلسه وو چې په بل شکل وسره نو د کوشش او د هڅو او د همکاري ژمنې وکړند دا چې جلسات یې خپل باقی په مسکو کې پېښ نه آینده جلسه په ترکیه کې.
افغان حکومت ویلي دی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو په دغه کانفرنس کې به ګډون کوي. تاسو له هغه کانفرنس څخه هیله لري؟
هیله مو ده چې د طالبان اسلامي تحریک هم د کانفرنس کې ګډون وکړي او افغانان یو د بل سره کښېني. فرق د ماسکو د کانفرنس او د ترکیه د کانفرنس دا دی چې ماسکو د درو سترو هیوادو مشترکه غونډه پر افغانستان او جمع پاکستان او دوا نور هیوادونو چې د افغانستان لپاره هلې ځلې کوي لکه ترکیه او قطر دې ته د میلما یا ناظر په توګه راغوښتل شي او موږ افغانان چې مرالو د همدغه جلسې د ناظر په توګه راغلو نه داسې دلته چې بین الافغاني مجلس وشي. دغه هغه هدف دا نو د پرون د مسکو د مجلس خو بیا هم خپل منځ کې یو وطني ناس موږ د طالبان د تحریک مشران سره درلودل. هغه یو صرف وطني افغانی غیر رسمی جلسات و استانبول به رسمی بین افغانی مذاکرات د سولې لپاره وی د ملل متحد تر چتر لاندې د هیوادو د هغوی په اشتراک نه بلکې هغوی به محلته د میلما په توګه په فیصدای کې ناست وي. یا به وروسته راځي خو هغه د استانبول غونډه اساسا د افغانانو ترمنځ به غونډه ده.
د طالبانو یو ګډونوال عباس تنکزی ویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاستراوړنی هم بی ځای او یا هم د تمسخر وړ وبلل او د ځینو ننګون په اړه د پیغور غونډې یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قواو بلل او داس نور شانی ویل. تاسو فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی یمه لستیز راهي سی واقعا تغیر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. دا افغانستان غواړي چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پکې تمثيل شي او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر څه د خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادي رادیو سره مفصل مرکه تاسو واوریدل شغله کرزی په دې مرکه کې د مسکو د غونډې په اړه او دغه راس د کتنو راکتنو په ارتباط څرګندونه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه مسابقه روانه ده. افغانستان سیال ټیم ته 104 نیوی منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري نوین الحق د زیمبابوی لومړنی لوبغاړی په لومړنی توپ وسوځو. دا شیبه زیمبابوی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 9 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځیدلی دی. د دې مسابقې حال بیا هم درکو د خبرونې په ترڅ کې. البته په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان ملپاسوال مچی اولاد شپږم تلین په منځغونډه کې وکړه. په دې اړه دې راپور ته وشي.
له جګړو څخه د غسترین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان ملپاسوال مچی اولاد خان د شپږم تلین په منځغونډه کې سر راغونډ شو. مدني پالا تاول افغان چې په یاتلین کې غډون کړی وو او د ځوانانو په ستازي توبې خبري وکړي. لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و دریږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې ورور وژنه بند شي. یو خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور ورور وژنه ځکه خدای نه د خوښه کړي دا رسول نه د خوښه کړي نو تاسو کې چې دلته وینئ ته وي.
په یادو مراسمو کې د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دي په افغانستان کې پر دایمي سولې او اوربند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز وویل چې په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې لکهبله زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي.
طالبان دا غنن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړي چې نور مش په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نکوو. هم د بیا رغونی په کارو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپل ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې د خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک
د اورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخوانی او جلسوی امنیت کمانډان مکی الله خان قضیادی وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره د قانوني چلند وکړي. مکی الله خان د اورزګان ولایت امنیت کمانډانو چې شپږ کال وړاندې په مرکز کابل کې و جلسو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه و جلسو او چا و وجلی، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنه چې لمخې به په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي لا هم نه ده عملي شوی. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. په دې اړه ډېر راپورته واشي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنه شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروی هم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړې.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند تورکڼي مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي خو په دوهمه اوور کې هم یو لوبغاړی وسوځېدو. لومړی لوبغاړی په لومړي توپ نوین الحق وسوځو او دوهم لوبغاړی محمد نبی وسوځو چې په بیټینګ کې هم ښه لوبه کړې وه. دا شیبه زیمبابوې 14 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سخت خبري وشوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د یوغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړ چې بحث پرې توت شو. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د دې موضوع تفصیل احمد شپږ وړاندې کوي.
وروسته له دې چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. لدی سره د واشنگتن هغه هیلي کمزوري شپې چې غوښتلې د چین په چلند کې به بدلون راشي او د ته به زمينه برابر شي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت کې اړیکې خړ پړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځنی غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر 2 دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر 1 ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بېساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حمله او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو دراوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپل متحدانو سره د چین په داخله او خارج کې د دغه هیواد د مخبوزیتی دون کې استبداد په وړاندې یو لاسته.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې وسم فریبا ظاهر د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې خبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې د موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر وایي چې له امریکا سره د طالبانو هوکړې یوازې بهرنیان خوندي کوي، دا پریکړه به نو هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې ووژل شول. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت د لوی درستیز او لومړي مرستیال په ګډون یو شمېر جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. د دغو پیلوټانو الوتکه پرون په بهسود ولسوالۍ کې نسکور کړای شوه. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم ووژل شوي دي. د سختو بدونو لکبل نن په هرات شهر کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامر روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د سختو بدونو لکبل د وونو او دیوالونو د نړیدو لکبل دغو کسانو ته مرګ جوړ لاوشته ده. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین تمویلوي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بیپول خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بنديان شوی دي بیرته راخوشي کړي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد و پیژندل شو.
پزلسمه هجری المریزه پیړی له نویو هیلو سره په دورشل کې د افغانستان څوارلسمه پیړی له برتانوی استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسي لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړ. د دې پیړی په څلورم لسیزه کې د دیموکراسي لپاره نور کار وشو او د پخوانی شوروي اتحاد له يرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړی په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم په دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رساوه، خو لشته لشه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموشي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې.
15 هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او 13 پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه، له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امانی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و، خو په افغانستان کې د هغه محل غوښتنو سره سم د دیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1901 کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې وه. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللې و. څلورویشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په 19مه ماده کې په پلازمینه، نائب الحکومګیو او همدارس په اعلی، لومړی، دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړي او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې غوی ندیر مخ کی په خپل وخت کې او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو اند حقونو لپاره وایي البته دیموکراسي اصلي برخې هم ده چې خلک په دیموکراسي کې څه ونډه لري حقې څه دي او امتیازات یې څه نو تاسو کته شي چې دغه لرغونی تاریخ د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلودلې سل کاله مخکې لنن
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پر ضد لای وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنون کای نصر الله ستانګزای د افغانستان او ایران د هغه محل نظامونه داسې پرتله کوي
سره له دې چې په اصول کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوی او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی وو یعنی د څو مترقي پاچا او خپل غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي د قوا او تفکیک رامنځته شي ازادګان رامنځته شي دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو اما الله خان خپل یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول د مطبوعاتو ازادي د ښځو لپاره د ازادۍ او مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانګزای د دیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته د ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو د هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر وو چې د دیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه ښاغلی ستانګزای په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوی وو
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوسم کال پورې چې د دیموکراسۍ لسیزې یادیږي دا هم جالبه دوره ده خو د نه مخکې موږ یو بله دیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي چې په هغې کې هم د دیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي آزاد مطبوعات لیدل کېږي سره له دې چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي
د دیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوس څخه خوندې ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا لیکنې تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بیل دی چې لومړی دولتي مقامات او توروخی چاپ او نشر کړي د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینی اجازه پرته د سولېزو مقصدونو د پوره کولو لپاره به وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي ښاغلی ستانګزای دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او دیموکراتیک قانون بولی
درې سو درې څلوېښتم کال یا 1935 کال د اساسي قانون له مخې دیموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي یو جالبه د دیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو صحیح حالت ده د افغانستان.
ځینې پخ کسان چې هغه وختونه په یاد دي خپل خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالو، بیا د ته خلی ویل چې ګوره د سپکاوی د ټکو ویل خیر د الکان دی نه پوهیږي، ځوانان دی نه پوهیږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدا کیدا په تلفي شکل د مظاهره سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزه اصلي، خو هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی. یو بل مظاهره او چرواته یو بل توازوت خلق سره ترلې سفرد الله یو د کی خلکونو ویلوړې ته وټلای شوې په بل ځکو افغان ملتونو ویلوړې مظاهره ته وټلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپک شپې ته کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وي، بیا به نرایه کارولې.
د ډیرو شننکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل وو، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډالو او ګوندونو پر دیموکراسي باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین ارخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیت صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسي لپاره کار کاوه زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ لپاره دو او د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. ل امانی پیرانی ولې ترنن رزه پوری د دیموکراسي د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو می په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. لکه غلی سرور څخه لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی وو د دیموکراسي نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوق خوندی کیدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسولیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامه دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرح کړي. تقریبا 40 دولتي نشرات همدا غسي شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو لدې کبله دیتہ د ډیموکراسي مهم ګامونه ویل شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅه کامیاب نشوي او ناکامۍ سره مخامخ شوي؟
ډیموکراسي چې دا تکات سم محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه